السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د ازادي راډیو د مخامنه خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر غنی وایي د ملي شورا ټول غړي اجازه نه لري چې د ګمارنو لپاره وزارتونو ته لاړ شي او د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د الکترونیکي تذکرو ویش د قومي توندلارو له لورې برمته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. د ملي محاز ګوند مشر وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیری د طالبانو لخوا راخوشي سوي دي او یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3,500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سه شنبه په ورځ یې د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبري کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل
تعود مئیس که قوای امنیتی و دفاعی ما
دیوائیز ماشمان داده چیز موش امنیتی و دفاعی قواوی بیوازی ده قوی ده استعمال مرجوی او مشروع قوا باوی هیت بل چوک باید ده صلاحیت او توان و نلری چی ده افغانانو پا مقابل که لقوی کار واخلی ده هغو کسانو پر براندی چی ده بیراغ ملی گتو او اساسی قانون پر زد دریجی یوازی با امنیتی و دفاعی زواکون تجهیز سی او ده تجهیز با ده خلکو پا بش پرم لاتر سر تر سر کیجی. ولسمشر غنی همداراز ویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوي له سنګره تښتېدلی او هر څوک چې په پیسو مقرر سوي سبا یې غلا کړې ده او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سه شنبې په ورځ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي او هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده او د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي.
چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغل شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبینسته خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د افغانستان برښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي دوی توانېدلي چې د روان کال په وروستیو 6 میاشتو کې د دغه شرکت له پوروړو خلکو دولتي چارواکو وزارتونو او نورو حکومتي ادارو څخه 2.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي چې 1.4 میلیارد افغانۍ له خلکو او 1.3 د مالیې وزارت له لارې ورسېدلي دي. ښاغلی غالب وویل پر خلکو دولتي چارواکو او حکومتي ادارو د دوی د پورونو اندازه له 10 میلیارد افغانۍ اوښتې وه. د ویل دا لړۍ روانه ده او له ټولو پوروړو به خپل پورونه ترلاسه کړي. د ملي محاس ګوند مشر وایي وروسته له هغه چې د سولې ژغ پورته کړ طالبانو د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیری راخوشي کړل. پیر سید حامد ګیلانی نن د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا سرتیری 2 ورځې مخکې له طالبانو سره د نښتو پر مهال نیول سوي وو او اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. د ویل چې دا کار په هیواد کې د سولې د ټینګولو په برخه کې له اقداماتو څخه دی چې دا کار به دوام وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3,500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ادعا کوي چې ایران د امریکا او برتانیې هغه هڅه ناکامه کړه چې د ده په وینا غوښتل یې په ایران کې ناکراري رامنځته کړي. د حقوق پوه محمود صادقي له خولې نقل سوی چې دغه شمیر تر هغه شمیر زیات دی چې چارواکو اعلان کړی دی. د ایران په ګڼو ښارونو کې د دسمبر له اتویشتمې نیټې راهیسې لاریون کوونکو د بیکارۍ او اداري فساد پر وړاندې غوسه څرګنده کړې. ځینو اعتراض کوونکو د خامنهیي او قدرتمنو محافظه کارانو مذهبي مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. خامنهیي په یوه ټویټ کې پر بهرنیو هیوادونو تورونه تکرار کړل چې وایي د ایران په لاریونو کې د امریکا په ګډون د دې هیواد د متحدانو لاس و. امریکا او نورو حکومتونو دا تورونه رد کړي دي. او د سوریه پوز ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمن زوړي دي. د سوریه سنا دولتي تلویزیون دولتي خبري اژانس راپور ورکړي چې دا حمله پلازمینه دمشق ته نږدې د جټ الوتکو او مزکی خمزکی تويشتونکو توغندوي په وسیله سوي ده. پوز ویلي د اسرائیل جټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطيفه سیمه کې پر پوځي پوسټو توغندې وشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د مځکې څخه مځکه وشتونکي راکټونه هم وکارول، خو د سوریه دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه وشتل او لمنځه یوړل. د سوریه د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریه یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستانه غواړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وی د افغان کډوالو د وستلو په اړه د پاکستان لخوا د ضرب الاجل په اړه له پاکستانی مقاماتو سره خبرې کوي.
موږ دا ویلی شو چې د سیدیال لسیم له خوښه ثبت شوی افغانان دي چې یونیفیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي سخدریزو لخوا برمته شوی دی. مشرانو جرګې د سوریه په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه وښود او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو دې په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې بیا د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنهایی د څرګندونو په اړه رپورټ اوري چې وایي د رهبرۍ وړتیا نه لري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی چې د سه شنبه پورې د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې که وکیلان د ګمارنو لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې خپور شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر ارزونې ته پاتې او رستبا عمل کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو د لاسلرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ کې د 460 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطې او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلاوي کړي دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستانه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې د پاره نه راځئ، که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې دې خپور سي. چې موږ وکړی سو پوسو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کړو او همدومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک په فشار مقررېږي.
ولسمشر همداراز ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس ترسره نه شي. د ښاغلي غنی په خبره تر هغې چې پولیس اصلاح نه شي د قانون پلي کېدل به ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د کابینې یو شمېر وزیرانو د مدني ټولنو ځینو غړو او عام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د سه شنبې شنبه پورز ازادي رډيو ته ویل چې تر یو بریده د ولسمشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته نیسي. د خاغلی زازی په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیروکراسي له کبله د خپل موکلینو د سنځو د حل لپاره وزارتونو ته ورزي. نو موړی د وزارتونو لوري ولستا د سمې رسیدنې لپاره دی و شفاف او ټولمنلي میکانیزم پرامنځته کیدو ټینګار کوي. لدی ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې ویل
په تدوین یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس صاحب وعده میتونم که و استراتژی فعلا تدوین شده.
دی وی در اتلونکو څلورو کلونو لپاره دی وی هر اړخیز استراتیژي چاره پای ته رسیدلی، او تاسو ته وعده در کوم هغه استراتیژي به راتلونکو ونې د خول ارخونه لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک خبره د ولس او پولیسو ترمنځ د موجوده واټن د لمنځوړل لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ او سله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپو یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتی بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه نشی مشکل به وی چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو ووریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په اکیډمۍ کې د افسرانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملي شورا غړي دي د ګمارنو لپاره وزارتونو ته نزي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د وزیر وایي چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر له ارزونې وروسته به عملي شي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وای په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال مقام وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب العجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید آماده اوسي چې له پاکستانه به خپل هیواد ته ستنېږي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوه میاشت تمدید شوې ده، او د پاکستان د حکومت د ضرب العجل مخې باید د جنوري تر اخره پورې افغانان له پاکستانه ووځي. پر دې موضوع ملالۍ بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان د مرستیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې په پاکستان کې د سب شو افغانانو نا سب شو افغانانو د شمیر پړه پښتنه کړي.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوی یا د پیوار کارت لرونکو افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه، خو په هغه کې په 2010 کال کې نږدې 15,000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 15.5 لکه خوښه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناد افغان کډوال هغه مخکې تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1,00,000 یا 1,00,000 ته رسېدلي وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8,00,000 نه پورته شي، 9,00,000 پورې دا ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2-2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوی هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بلکل دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده چې د یونیسیر خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو سمالی مرسته یو امکانات ورکول کېږي. په جمی کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نیټه وټاکل شي وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمند توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي ولري په د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نه شي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختې دي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو به هر حال موږ هم په حکومتي سطح باندې ماده کې ولرو او هم زمونږ کډوال ذهن ماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني سته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دی کوم تصمیم نیولی دی، هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس رسمن کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقع بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهېږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دینه انکار نشو کړی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال او چې وایي دغلته د افغانانو د پاتې کېدو د مودې د تمدید لپاره هڅې دوام لري، خو په عین حال کې د ښاغلي شمس زرده شمس په وینا افغان کډوال هم باید اماده اوسي چې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو لولوري برمته شوه ده. سرور دانش چې د سه شنبه پورې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، ویل چې ملت په ډېره بې صبري د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وایي له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاونه پای ته رسیدلی دی او وخت یې رسیدلی چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، وویل دغه ملي او مهم پروګرام د جنو قومي توندلارو له لوري برمته سوی. هغه وایي په داس حال کې چې ټول ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته په تمه دي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي توندلارو لخوا برمته انیول سوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې اولی کلسی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلی دي او اخره رسیدلی ده چې ولسمشر یې د ویش لړۍ پیل کړي. فضل الله حدی مسلم یار د سه شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
زموږ غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرایی رئیس نه دا ده چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو د حکومت وه، دلته راغله قانوني او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره ته توزیع امر ورکړئ او یا تاسو خپله تذکره واخلئ تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د دې ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډېر ژر پیل سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دا خبره د سه شنبه په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړې. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د فاطمیون د لخر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وژل شوي دي. خو افغان حکومت د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په رپورټ کې دي.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو رپورټونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولی. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبه د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجرنو په سوی استفاده سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق، بالخصوص سوریه ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي. پریس کانفرنس ورته چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس دا ده چې د ایران سفیر روغواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لخکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوی دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواده بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرایه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لخکر لپاره جلب او جذب کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران مذهبي مشر په یو پخوانی ویډیو کې وایي چې د رهبرۍ وړتیا نه لري. هغه د خبره په 1988 کال کې د خبرګانو په مجلس کې هغه وخت وکړه چې د رهبر په توګه انتخابېده. د دې ویډیو خپرونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ویل چې دا ویډیو د اوسنیو مظاهره چانو د هغو شعارونو مشروعیت په ډاګه کوي چې د رهبر پر ضد پورته کوي. سیف الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر سید علي حسیني خامنه ای چې په آیت الله خامنه ای مشهور دی، دا منلی و چې د رهبری ورتیا نه لري او د په انتخابیدو سره باید د ملت په حال وژړل شي. هغه دا خبره د 1988 کال د جوزا په 14 د ایران د خبرګانو په مجلس کې وکړه.
اولا واقعا باید خون گریست در
لومړی باید په اسلامي ټولنې په رښتیا ویني وژاړو چې زما په څیر د یو خاص آن احتمال هم پکې مطرح کیږي. اصلا لفنی په لور د قضیه ستونزه لري. رهبری به رښتینی نه وي، خیالي به وي. د ډیرو خلکو لپاره نه د اساسي قانون او نه شرعي په لور زما رهبری د منلو ده. دا به نو څه رهبری وي؟
حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟
د خامنه ای لدی استدلال سره سره هم د مجلس رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی چې د خامنه ای د اوګدو کلونو ملګری پاتې شوی وو، د خبرګانو شورا لغړی غوښتنه وکړه چې هغه ترای ورکړي. د غونډې په پای کې یوازې 14 کسان خامنه ای ترای ورنکړه او پاتې شپک 15 موافقه وکړه چې د اساسي قانون تر ټولو پختنې پورې خامنه ای موقت رهبر وټاکل شي. د همدې کال په اسد میاشت کې په فوق العاده غونډه کې د خامنه ای د دایمي رهبری تایید وشو او تر ننه په دې څوکۍ تکیه وهلې. خو یو شمیر بهر میشته ایرانی کار پوهان له غیډلی مجید محمدی وای خامنه ای هغه توازو یوازې د خپل رهبری د اتحاد د تضمین لپاره غوړه کړی و او وروسته ثابت کړ چې یو جا طلبه واکمن ده. د خامنه ای د خبرې په داسې حال کې افشا شو چې په ایران کې د رژیم او په خاص توګه د مذهبي رهبر پر ضد شعارونه ورکول کیږي. خبرګانو د مجلس د ویډیو خبرونکو ژورنالیست شهید علوی د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویل ویډیو له ایران د نن چاورته لګلې او د هم خبره کړه.
ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی‌لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از
د ویډیو را لیگون کې غختل ثابت کړی هغه کس چې خلک نالایق رهبر بولی او باید د ولایت فقیه له تخت راکوز شي خپل هم منی چې د هغه ملت په حال باید وژل شي چې د رهبروي. فکر کوم د ویډیو را لیگون کې همدا هدف و چې د خبرې د خلکو هغه اعتراضونو ته مشروعیت ورکوي چې د رژیم او خامنه ای په ضد پیل کړي او منځلاري هم د دې ویډیو په کتلو سره خپل دریز بدل کړي.
مشروعیت داره با دیدن این ویدیو احتمالاً در باورشون تجدید نظر بود.
سید علی خامنه ای د ایران د اساسي قانون په اساس د هیواد تر ټولو عالی مقام او د پوزیانو اعلی سرقمندان ګڼل کیږي او په سیاسي او لوی چارو کې پریکړه ورسته او ټاکون کیده. ایرانی چارواکو د اوسنۍ ویډیو په اړه څه نه دی ویلي خو تر وروستیو مظاهرو را دي خوایې د امریکا، سعودي عربستان، اسرائیل او یو شمېر هیوادونو استخبارات تورن کړل چې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي.
نو هم د دې خبري مجله ورسته مطلب د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس چې هغه ته د ولسمشر ترامپ د ادارې د ترټولو لدرنوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي هڅه کوي چې په پوس کې د خدمت خپل خوږی او ترخی خاطرې له پوزیانو سره شریک کړي. هغه پولیسو کې له خپل پوزیانو سره په لیدنو کتنو کې داسې خاطرې بیان کړي چې لدې مخکې نه بیان کړي او په دې توګه غواړي پوزیان ځان ته ورنږدې کړي. فرانس پریس اژانس په دې رپورت کې د هغه ورسیو سرګندونو ته اشاره کړې چې مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس تیرمیاش د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو له اړیا او د امریکا په خاوره کې دیننه له دریو نورو پوځي اډو څخه د کتنو په ترڅ کې د خپل شخصیت هغه اړخونه په ډاګه کړي چې په واشنگټن کې ډیر نه دي لیدل شوي. نوموړی په واشنگټن کې ډیر په ښکاره په غونډو کې ځان نه راڅرګندوي خو کارونه په جدي ډول مخته وړي. په ګوانتنامو کې د سینما او تیاتر په یو سرخلاصي سالون کې سرتیرو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په یوه غونډه کې چې د اسوشیټد پریس له خبریال پرته د نورو رسنیو استازي نول ماتس خپلو پوځیانو ته په ډاګه وویل چې دی دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی ته لکچر ورکړي یا د یوه متقاعد جنرال په توګه د خپل ځان په اړه هغوی ته خبرې وکړي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل غواړي چې د څو دقیقو لپاره ټول ځان آرام احساس کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د هغه وخت یو خاطره چې په عراق کې دند تر سره کوله بیانوي او وایي د عراق په لویدیځ یوې لرې پرتې دښته کې ورته وویل شول چې له یوې حملې بد شو. یوه سخت دریځي عرب مخکې له دې چې د ماتس او د هغه د ملګرو پوځیانو د موټرو کتار له سیمې تیر شي په سړک کې یو ماین ښخ کړی و. ماتس وایي چا چې دغه ماین ښخ کړی و نیول شوی و او دته وویل شول چې هغه په انګلیسي هم خبرې کوي. ماتس وایي له هغه سره یې ولیدل، سګرټ او کافي یې ورکړه او په دې اړه چې ولې دا کار کاوه دته یې وویل چې دی او نور پوځیان یې په دې خاطر وژل چې د خپل هیواد په خاوره کې د بهرنیو پوځیانو حضور ډیر په غوسه کړی و. ماتس وایي دغه سخت دریځې ته یې وویل چې د ده دغه احساسات درک کولی شي خو دا ډاډ یې هم ورکړل چې دی د ابو غریب زندان ته چې هغه وخت یوه لویه رسوایي راپورته کړې وه روان و چې د دغې ستونزې غم وخوري. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام وای کله چې د ابو غریب د زندان مسله راپورته شو د حملې په تور نیول شوی عراقي ورته وویل چې که دی یو عادي زنداني وانګیرل شي ایا د امکان شته چې یوه ورځ وکولی شي امریکا ته مهاجر شي. ماتس وایي د هغه له دې خبرې ورته دا احساس پیدا شو چې د امریکا د خوب لیدلو ارمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر اوسه څومره قوي دی. د اسوشیټد پریس په لیکنه د عراقي سخت دریځي او د کریسمس له جشن مخکې له نورو پوځیانو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د ماتس نوري کیسې یو هدف هم لري چې نوموړی یې په اړه وایي دغه خاطرې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې دا په یاد ولري چې تر ټولو بده ورځ هم تیریږي او موږ له تاسو دا تمه کوو چې یوې لوړې مرحلې ته مو ورسوئ. ماتس وایي موږ ټول تل لیواله یو چې سم کارونه وکړو او کله چې هغه په ګډه کوو کارونه سمیږي. د امریکا دفاع وزیر په شمالي کارولینا کې په یو پوځي اډه کې پوځیانو ته د خپلو خاطرو په لړ کې په پینتاګون کې د 2000 لومړي کال د جون میاشت دی وی غونډې خاطر هم بیان کړي او وایي د جورج بوش د ادارې یو لوړ پوړي سیاسي چارواکي دا پوښتنه ډېره مطرح کوله چې تر ټولو امنیتي ستر ګواښونه له کوم لوري امریکا ته متوجه دي. هغه زیاتوي پوځي چارواکي چې په دې اړه توضیحات ورکول په ډاډه دا خبره وکړه چې دې ته په پام سره چې په دې برخه کې سړی په ډاډه څه نشي ویلی خو یو ځای چې امریکا مطلقاً له غزان لري وساتي او په جګړه کې پکې ښکیل نشي هغه افغانستان دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. زمونږ د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر از شما مراد.